السلام علیکم مشال ریډیو ته ستریم شوریدونکو د سهار لس بجې دي. نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د ستمبر 14 نیټه ده. په دې خبري سات کې مظفر خنداسه تر کلی کوم پر روان یو سات کې تاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو. د دې سره سره 19 پروګرام روغتیا او درملنه هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. د پنجاب د ترګری ضد یو عدالت هغه تن په جوډیشل ریمانډ جیل ته لیږلی چې د لاهور موټروی د پیښې سره ډي این ای میچ شوی. په اسلام آباد کې تیره ورځ په یوه تعلیمي اداره کې د کورونا وایرس 14 کیسونه رپورټ شوي دي او تیره ورځ په واشنگټن کې متحده عرب امارات او بحرین او اسرایلي مشرانو د خپلو اړیکو د عادي کولو تړونونه لاسلیک کړي. د خبرونو تفصیل. په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د سپتمبر په 15 هغه نیول شوی تن د 14 ورځو په ریمانډ جیل ته لیږلی چې په اړه یې پولیسو ویلي دغه تن په لاهور موټروی د یوې ښځې سره د جنسي تیری کولو او د هغې نه د پیسو او کالو د تختولو خپل جرم منلی. پولیس وایي د دغه تن ډي این ای د پیښې له ځای نه د راټول شوو ثبوتونو سره هم میچ شوی ده. د پنجاب وزیر اعلی عثمان بزدار د سپتمبر په 14 په خپله ټویټر پاڼه د شفقت علي د نیولو خبر ورکړ. د پنجاب پولیس وایي په پیښه کې د ککړ بل تن د نیولو لپاره کوششونه روان دي. بلخوا د پاکستان په قومي اسمبلی کې پرون په دویم ورځ هم د لاهور موټروی په پیښه تاو د بحثونه وشول. د اسمبلی ځینو غړو په خپلو ویناو کې وویل باید په دې اړه د قانون عملي کولو ته زیات پام وشي. د سپتمبر په 9 د شپې ناوخته یوې ښځې ته د لاهور سره نږدې پر موټروی په ګاډي کې تیل ختم شوی وو چې همدغه مهال پرې په مبینه توګه دوه کسانو جنسي تیری کړی دی. د دې پیښې پر ضد د پاکستان په ګڼو ښارونو کې خلکو مظاهره کړې او له حکومت یې د ښځو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د پاکستان د نېشنل کمانډ او اپریشن مرکز ته یو خبر لومخه په اسلام آباد کې یو تعلیمي اداره د سپتمبر په 15 تر پانیستلو وروسته هغه وخت بیا بند کړل شو چې په دغه اداره کې د کورونا وایرس 14 کیسونه مخ ته راغلل. د نېشنل کمانډ تر مخه دا کیسونه د سکولونو د پرانیستلو پر لومړی ورځ رپورټ شول چې له دغه وروسته دغه تعلیمي اداره تړلې او د نورو زده کوونکو او استادانو ټیسټونه هم روان دي. په خبر کې دا نه دي ښودل شوی چې دغه سرکاري کې شخصي تعلیمي اداره ده. په پاکستان کې تیر ورځ سکولونه یو ځل بیا په داسې حال کې پرانیستل شول چې د تعلیم د وفاقي وزارت لخوا سکولونو ته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پر لارښوونو د سخت عمل وینا شوې ده. دا سکولونه د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بند شوي وو. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په یو خله د سپتمبر په 15 په یو قرارداد کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل هرکلی وکړ. په دغه قرارداد کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو سیاسي مشن د روان یو بل کال لپاره د غزولو منظوري هم ورکړل شوه او پر دواړو خواوې په افغانستان کې پر یو بل د باور زیاتولو د تشدد لانور کمالي غږ وکړ. افغان حکومت او اتحادیان چې پکې نیټو امریکا هم دي پر طالبانو اوربند تا د راځي کې دوه غږ کوي چې تر مخه به د لسیزو اوږدې شخړې د ختمولو په اړه په دغو خبرو کې پرمختګ ته مرسته ترلاسه شي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. افغانستان د لومړي وار لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو کمیشن یا یو این وومن غړیتوب ترلاسه کړ. د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل د پرونیو رقابتونو له مخې چې د هند، چین او ایشیا پیسیفیک غړو ترمنځ وشو، افغانستان او هندوستان وتوانېدل له 2020 څخه تر 2025 کال پورې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیشن غړیتوب ترلاسه کړي. د سپتمبر په 15 په سپینه ماڼۍ کې اسرائیل، بحرین او متحده عرب اماراتو خپلو اړیکو د عادي کولو په اړه تړونونه لاسلیک کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په دغه وخت موجود و غواړي چې د نومبر د 3 د ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې په منځني ختیځ کې د خپلې بهرنۍ پالیسۍ بریا وښایي. ولسمشر ټرمپ په دغه وخت وویل دوی په داسې کولو سره تاریخ بدل کړ او د لسیزو د شخړو او تقسیم وروسته یې په منځني ختیځ کې د یوې نوې سهار پیل وکړ. په دغه وخت اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو، د متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید النهیان او د بهرنیو چارو وزیر عبداللطیف السیانی د خپل هیوادونو نمائندګي وکړه. په دغو تړونونو کې د اسرائیل او فلسطین د لسیزو اوږدو شخړو په اړه سند دی ویل شوی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. تاسو مشال رادیو ته غږی اوریدونکو څنګه موډان دی په خبرونو کې واورید. په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د سپتمبر په 15مه هغه نیول شوی تن د 14 ورځو په ریمان جیل ته لیږل شوی چې په اړه یې پولیسو ویلي دغه تن په لاهور موټروی د یوې ښځې سره د جنسي تیری کولو او د هغې نه د پیسو د تښتولو خپل جرم منلی دی. پولیس وایي د دغه تن ډي ان اې هم د پیښې له ځای نه د راټول شوو ټولو ثبوتونو سره میچ شوی ده. په دې اړه وروستی تفصیل مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله نه پوښتلی.
کوم چې د 9 سپتمبر باندې د شپې کومه دغه پیښه رامخې ته شوې وه په لاهور سیالکوټ موټر وی د ګجرپوري سیمې سره، نو دغه پیښې په حواله سره پولیسو چې کوم دوه مرکزی ملزمان یاد کړي وو، نو په هغې کې یو ملزم ځان سپارل وروسته دا ویلي چې زه بي ګناه یم، ما داسې هېڅ کار نه دی کړی، او هغې نور کسان یاد کړي. بیا د هغې په دغه باندې چې پولیسو کله تفتیش وکړو او بل مرکزی ملزم چې کوم دی چې هغه ونیولی شو، نو پرون دغه عدالت ته وړاندې کړلی شو او عدالت د 14 ورځو په ریمانډ باندې چې کوم دی پولیسو ته وسپارو چې دغه شناخت او داسې چې ضروري کاروایانې په جسماني ریمانډ چې دغه ټول د دې وکړلی شي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان گزار چې کوم دی پرون نابل پرون دا خبره رسنیو ته کړې وه چې دغه دویم ملزم چې دوی کوم نیولی دی، نو هغې نه صرف ډي ان اې میچ شوی ده، بلکې هغې پخپله هم دا تسلیم کړې ده چې دغه بل یو ملزم چې کوم دی مخکې یاد کړی و عابد منیدو چې د هغې سره په شریکه دی دا کار کړی و، نو دغه ملزم چې کوم دی هغې خپل هم دا هر څه منلي او د ډي ان اې چې وله کله موږ وکړه نو هغه ورسره هم میچ شوله. نو دغه شان دغه مرکزی دوه ملزمان چې کوم په هغې کې یو ونیولی شو او دغه دویم ملزم چې کوم دی د هغې لپاره د پنجاب اعلی وزیر نه علاوه د لاهور پولیس هم دا خبره کوي چې موږ لګیا یو هر ورځ چاپی وهو په مختلف بیانو باندې، او ډیر زر چې کوم دی دغه دویم ملزم به هم موږ ونیسو او هغه به بیا عدالت ته وړاندې کړو، او څه چې قانوني کاروایی نو هغه به مخ په وړاندې بوزي، یعنی هغې ته سخت نه سخت سزا حواله سره خبره چې کوم دی هغې کوي. نو دغه حواله سره پرون په دویم ورځ باندې بیا د قانوني اسمبلۍ غونډه وشوله، او په هغې کې چې کومې مهمې غوښتنې کوم د پارلماني غړو لخوا کېدلې، نو هغې خو په دې پېښه باندې غم غوسې څرګندونه کول. وروسته دا ویله چې د دې لپاره سریام پانسي چې کومه ده هغه په کار ده چې ملزمانو ته چې هر څوک مجرمانی هغې ته ورکړل کېږي، نو دا شان دې پېښو کې کموالی راتللی شي. خو د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر چې کوم دی فواد چودري هغې بیا دا خبره وکړه چې سریام پانسي چې ده حالانکه حکومتي غړو لخوا علي محمد خان چې کوم دی هغې لخوا هم دا غوښتنه راغله چې په کار ده چې پانسي سریام ورکړل شي، خو بیا فواد چودري دا خبره کوله چې نه، سریام پانسي نه ده، په کار ده چې موږ عدالتي نظام دومره مضبوط کړو، دومره صحیح شي، هر څه چې څوک مجرمي نو هغې ته فوراً سزا ملاویږي او زر تر زره ورته ملاویږي، او د دې قسمه پېښو مخنیوي لپاره همدا ضروري ده په دې کې سزاګانې په وخت باندې سختې سزاګانې او زر تر زره ملاویږي، نو دا شند دې پېښو کې کموالی راتللی شي.
اوریدونکو هم په دې اړه راځو. یو رپورټ ته په پاکستان کې د ښځو حقوقو ځینې فعالان او قانون پوهان وایي په دې هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د مخنیوي لپاره د سختو سزاګانو پر ځای باید پښته قانون عمل وشي او له دې سره د نرواکۍ نظام بدل شي. دوی دا څرګندونې د دې هیواد وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کړو په ځواب کې کړي چې لاهور ته نږدې د یوې ښځې سره د جنسي تیری د پیښې په خبرګون کې کړي دي. عمران خان د سپتمبر په 14مه د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته د مرکې پر وخت وویل په دې باور دی چې جنسي تیری کوونکي د خسي کړل شي. په لاهور موټروی دوه مشکوکه کسانو د سپتمبر په 9مه د ماشومانو تر مخ په یو ښځه جنسي تیری کړی و. د دې پیښې پر ضد د پاکستان په مختلفو ښارونو کې مظاهرې شوې دي. نور تفصیل له عبدالحی کاکړ نه.
د پنجاب صوبې له لاهور سره نږدې له ښځې سره د جنسي تیری پیښه له تیرو 4 ورځو راهیسې د پاکستان د سیاست توده موضوع ګرځېدلې ده. د 4 ورځو تر خاموشي وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دې اړه خپل غبرګون ورکړ. نوموړي د سپتمبر پر 14مه نیټه له یوه شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې خبره وکړه چې په دې اړه وار له مخه روان بحث نور هم تود کړ. هغه وویل په دې باور دی چې جنسي تیری کوونکي دی خسي کړل شي. دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې وار له مخه ځینې کړي جنسي تیری کوونکو ته د سختو سزاګانو وړاندیز کوي، خو ځینې فعالین بیا د سختو سزاګانو پر ځای د ښځو پر ضد د نرواکۍ نظام له منځه وړلو غوښتنه کوي. په دې کې یو هم د ښځو د حقوقو سازمان وومن ډیموکراتیک فرنټ دی. د سازمان د عمران خان د څرګندونو او د جنسي تیری د تازه پیښې په اړه په خبر شوی بیان کې ویلي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره باید پوره نظام بدل شي. د سازمان مشر اسمت شاه جهان د سپتمبر پر 15مه مشالېډو ټول د جنسي تیری د پیښو د مخنیوي لپاره باید ټول ټولنیز نظام بدل سي او هغه لاملونه لمنځه یوړ سي چې په نتیجه کې دغه سي پیښې رامنځته کیږي.
سخت سزا په ځای باندې یقینی سزا ضروری دا ځکه چې اوسه پورې پاکستان کې چې څومره قانون دی یو قانون لاندې ونیسي بل قانون لاندې راخلاص شي. مثال په تور د ښځې گواهی نیمه ده. ښځه یا ټول خاندان د پاره ده ډېر زیاده د شرم او د تکلیف خبره هغه ګډو عدالت ته نه ځي او عدالت چې دی پولیس چې دی هغه ټول د نروکۍ نظام لاندې جوړ دی نو ښځې د پاره هغې کې هیڅ لار ګدر نشته. نو مونږ موقف دا دی چې د قانون نه مخکې تلل غواړي. د دې سماج چې کوم نظریاتي او سیاسي ساخت او د دې کلتوري ساخت جوړ شوی دی او چې کوم ثقافتي حبس دی دلته کې هغه مسلې حل کول غواړي.
د لاهور پر موټر وی د سپتمبر پر 12مه نیټه له یوې ښځې سره د جنسي تیری د پیښې پر ضد ښځینه فعالانو د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د مظاهرو پر مهال په دې پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. پر ټولنیزو رسنیو په غبرګونونو کې ځینو ښځینه فعالانو له ډېرې غوسې جنسي تیری کوونکو ته د اعدام سزا غوښتنه کړې. خو په پېښور کې وکیل نور عالم خان وایي چې پانسۍ د ستونزې حل نه دی.
نورم جرم ته دعوت ورکول چې دا غي خزه به اوس کټا چې سړی ته پانسی ورکړي خزه کې چرته هغه شي پاتې شي خو بلوا ده به وکړي چې نه هغه بچي وا هغه زنانه به څه کوي.
ځینې فعالان بیا وایي چې ریاست باید د خپلو شهرانو د تحفظ آئینی ذمہواري پوره کړي. د پاکستان قومي اسمبلی په خوانی غړي بشرا ګوهر د سپتمبر پر 15مه نیټه مشالې ډټول چې پر لاهور موټروی باندې پر یوه ښځه د جنسي تیری پیښه دا ښکار کوي چې ریاست د خپل یو شهري د تحفظ په کولو کې ناکامه شوی دی.
زه په خپل د پانسای د سزا خلاف یم او زما په خیال د دینه د دې مسلو حل نه دی. او کدی ته مونږ ګورو چې پاکستان کې زیاتې د خزو سره زیاتې یا د ماشومان سره زیاتې کیسز کې کنویکشن ریټ مونږ ګورو نه صرف 5% دی. دا هم شو کوي چې زمونږ ریاست قانون او د انصاف نظام څومره کمزورې دی هغه زورور سره ودریږي کمزوري سره نه ودریږي. نو قانوني پروسس د پروسیکیوشن دا ټول چې سو سترنګت نشي نو دا مسله حل بنه راوځي.
خو د پاکستان حکومت وایي چې له ښځې سره د جنسي تیری پیښه جدي نیولې ده او په دې اړه وار لمخه یو مشکوکه کس نیولې او د دوم لټون روان دی. د دې هیواد وزیر اعظم عمران خان په مرکه کې ویلي چې د پیښې د ټول ملک وګړي لړزولې دي او په دې کې ککړ کس تر دې وړاندې هم په ډلیز ایجنسی تیری کې ککړو. نو د دې په وینا ځکه دی وایي چې د داسې خلکو پر ضد د نوي قانون جوړولو ته اړتیا ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو د اوریدونکو خیبر پختونخوا په نورو برخو کې د سپتمبر په 15مه تعلیمي ادارې خلاص کړل شوې. خو په خیبر ضلعه کې ځینې تعلیمي ادارې هلته جوړ شوو کوارنټین مرکزونو له امله لا هم تړلې پرتې دي. زده کوونکي او ځایي وګړي وایي باید د تعلیمي ادارو نه د کوارنټین مرکزونه ختم کړل شي او هلته د صفایي او جراثیم کش اسپری وکړل شي او په وخت خلاص کړل شي چې د ماشومانو نور وخت ضایع نشي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینا فرهاد شینوار راکړي.
د ستمبر په 15مه نیټه په خیبر ضلع کې یو شمیر تعلیمي ادارې هلته د جوړ شوو کورنټین مرکزونو له امله خلاص نه کړل شوې. په دې تعلیمي ادارو کې د کورونا د وبا په وخت کورنټین مرکزونه جوړ شوي وو او تر اوسه په ورننوتو بندیز دی. دې مرکزونو ته به په افغانستان کې ایسار شوي پاکستانی وګړي راوړل او څه باندې 14 ورځې به پکې ساتل او بیا به یې پرېښودل چې زیاتره پکې کورونا وهلی وو. زده کوونکي او ځایي وګړي وایي باید د تعلیمي ادارو نه د کورنټین مرکزونه ختم کړل شي، دا د صفا کړل شي او جراثیم کش سپری د پکې وکړل شي. د لنډي کوتل مرکزی سرکاري های سکول د لسم جماعت یو زده کوونکی عمران خان اپریدای مشال ریډیو ته وایي
او تقریبا موږ د 15 میاشتې ضایع شوې. نور مزید موږ نشو برداشت کولای ځکه چې اوس په کور باندې ناست یو، پړایي نشته، اوس ځان نو را سره دا سہولت موږ سره شته نه، فیسلټي نیټ فیسلټي نشته را سره، هیڅ قسم سہولت موږ نشته، دغه تعلیمونه دي ناست یو. ورته سوال کوو حکومت ته چې یاره مهرباني دې وکړي چې کم کوارنټین سینټر یې جوړې دي، دا دې کلاو کړی شي، ختم دې کړی شي، صفایي دې وکړی شي، خسرې دې وکړی شي، نو تعلیم جاری وساتو، خپل مستقبل خپله کیسه رواني کورم، او سکولونه والا چې اوس یریګو خپل یریګو پیګو نه چې سو کو سو نه کو، نو چې بدل تم پلانونو ته ویرم غو چې تاسو کلار کینې که صفایي وشو لاړ بشه کینې وره کینې، نو دا خو څه حال نه دی، نو مهرباني وکړي چې موږ له حال وباسي.
د لنډي کوتل د جنکو سرکاري های سکول د اتم جمعات یو زده کوونکی فایزه نور شینواری وویل په کار و دا د وړاندې نه صفاکړل شوی وای.
شپږ میاشتې پس زمونږ سکول کولاو شو چې زه سکول ته لاړم، نو زمونږ سکول اوس هم کارنتین مرکز دی. په کار خدا و چې حکومت د سکول صفائی کړې وای، خو افسوس چې اوس هم سکول کې کارنتین مرکز دی. حکومت له په کار چې زر تر زره د سکول صفائی وکړي چې زمونږ نور وخت برباد نشي.
یو ځای تن نیاز محمد پردی وای په داسې صورتحال کې ماشومان سکولونو ته نشي لیږلی چې صفائی پکې نه وي شوې.
چې اوس په داسې حالات کې موږ ماشومان درومي، نو کېدای شي جراثیم په هغه سامان کې، بیډونو کې، په کمرو کې، کلاسونو کې پاتې شوی، ماسنه چې موږ ماشومان ته بیا متاثر شي. او په دا علاقه کې دا کومه چې کورونا راغلی وه مخکې بیا شروع نشي، نو کېدای شي چې موږ نور ماشومان بیرته هغه بیرې رایسار کړو چې کومه بیرې سکولونه صفا کړي نه وي.
په سرکاري سکولونو کې د کوارنټین مرکزونو ختمولو دغه غوښتنې په لړ کې مو د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر محمود اسلم سره رابطه وشوه. نو دوی وویل
اوس څو ورځې مخکې مونږ پی ډی ایم ته لیټر لیکلی دی چې مونږ ته دا کم سامان مونږ اغستی دی، د دې سره څه وکړو، او دا کوارنټین سینټر چې مکمل بند کو او سکولونو ته کالجونو ته یې ورکو، دې دپاره مونږ ته اجازت را کړی. هغوی بیا هیلت ډیپارټمنټ ته لیټر لیکلی دی، اوسه پورې مونږ ته څه هدایات نه دي را کړي. پرون مونږ بیا لیټر ولیکو کمشنر پترو، ټول بره کم افسران دي یا دفاتر دي، هغوی مونږ خبر کړل چې زر نظر مونږ ته په دې کې هدایات را کړي، ولې چې د کالج او د سکولونو پرنسپل او هډ ماسټران چې دي هغوی مونږ ته بار بار دا ریکوست کوي چې مونږ ته خپل کالج او سکول هینډ اوور کوي چې مونږ پکې سبق شروع کړو. نو انشاءالله ډېر په دې باندې مونږ کار شروع کړی دی، که خیر مونږ ته بدوی بر نه ډېر زر اجازت ملو شي دوی ته بیا مونږ هینډ اوور کړو.
د کورونا وایرس د وبا په وخت د خیبر ضلع په لنډي کوتل جمرو د باډه کې په خوښه لسو تعلیمي ادارو کې دا کوارنټین مرکزونه جوړ شوی وو. اوس چې په پاکستان کې کورونا وایرس پیښې راکمې شوې، نو په دې مرکزونو کې څوک نشته، او ځایي ولسوالۍ باید زده کوونکو لپاره د خلاص کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په امریکا کې د بیل اینڈ میلنډا گیټس په نوم نړیوال خیریه ادارې د سپتمبر په 14 خپل رپورت خپور کړی. په رپورت کې ویل شوی چې کورونا وبا نږدې 3.5 کروڑ خلک له انتهایي غربت یا بېوزلۍ سره مخ کړي دي، چې ورسره په نړۍ کې د انتهایي غربت کچه 8.1% زیاته شوې ده. د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې هم د کورونا وبا د مخنیوي په هدف ته مارچ میاشتې څخه تر د اگست 10 پورې تعلیمي ریسټورانټونه، شادی هالونه، ترانسپورټ بازارونه او نور روزګارونه په مکمله یا جزوي توګه تړل شوي. دا چې په خیبر پختونخوا کې کورونا وبا د خلکو په اقتصادي حالت ساغیس کړي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومن اورو.
د سواد ادینه هوټل شپېته کلن بیرا محمد فیاض چې د میاشتې تنخوا یې 8000 روپۍ ده، وای د کورونا وبا له امله چې هوټل بند وو، نو د کورنۍ خوراک څښاک لپاره یې له دوکانونو په قرض د 8000 روپۍ سودا اخیستې وه چې اوس یې نشي ورکولی. محمد فیاض چې پنځه کسه کور لري. د سپتمبر په 15مه یې مشالې ډوته وویل چې د حکومت لخوا کورونا ځپلو ته د میاشتې پر سر ورکړل کېدونکي 2000 روپۍ هم د تانه دي ورکړل شوي. د سوات هوټلونو اتحادیې مشر زید خان په سهشنبه مشالې ډوته وویل چې د کورونا وبا مخنیوي لپاره لوچت کړل شوي لاکډاون په خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه سیلانی سیمه سوات کې د غربت کچه له 50% شاوخوا 80% ته لوړه شوې. نوموړی وایي که یو خوا سوات ته د سیلانیانو ورتګ بند شوی وو نو هوټلونه یې هم بند کړل شوي وو چې له وجې د هوټلونو کاروبار سره تړلو خلکو ته 9.5 ارب روپۍ تاوان رسېدلې. نوموړی وایي په یاد سیمه کې 25,000 کسانو په هوټلونو کې کار کاوه او دغه راز بیا د ترانسپورټ، سبزیو او نورو خوراکي توکو خرڅونکو زرګونه کسانو کاروبار هم له دوی سره تړل شوی وو.
مزدورانو تنخواګانې دي، د یوټیلیټي بلز دي او نورې خراجات چې کم دي دا د هغې په مت کې دي. د دې وجې نه غریب خلک خو پرېده وه چې کم میډل مین ورته موږ وایو درمیانی طبقه د هغې دې لرالو چې د کور سامانونه به خلکو خرڅول او په هغې باندې به یې د خپل د کور د وخت تر وزې بندوبست کوو.
زیاد خان زیاتوي که یو خوا اوس د دوی کاروبار لا هم په مکمله توګه نه دی بحال شوی نو بلخوا حکومتي مرستې ورسره هم ندي شوي. د پاکستاني حکومت د وړو او منځنۍ کچې کاروبارونو پرمختیایي اداره سمیډا چې د نړیوال بینک او نورو فلاحي ادارو مرسته هم لري وایي له وړاندې په پاکستان کې نیمایي خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کوو خو د کورونا وبا له امله دغه کچه نوره هم زیاته شوې. د سمیډا د خیبر پختونخوا څانګې یو مشر زاهد چینواری وایي کورونا وبا د امریکا او اروپا برعکس په پاکستان کې د وړې او منځنۍ کچې کاروبارونو ته ډېر تاوان رسولې. نوموړی وایي په خیبر پختونخوا کې د شاوخوا 50% خلکو د ګټې وټې وسیله ریسټورنټونه، شادي هالونه، ترانسپورټ، سیلګري او تجارت وو خو د ناروغۍ د مخنیوي په هدف دغه هر څه په مکمله یا جزوي ډول د کافي وخت لپاره وترل شول چې له کبله یې 40% خلکو خپل روزګارونه له لاسه ورکړل. د ده په خبره په دې کې زیاتره د ورځې دیړیمار وو نو چې څنګه د کورونا د مخنیوي په هدف ملکي ټولبند ولګېده نو دغه خلک له غربت سره مخ شول. زاهد چینواری وایي دوی د دغه کاروبارونو د بیا بحالولو لپاره کاروباریانو ته له 3 لکو تر د 40 لکو روپو پورې مالی مرستې ورکوي. نوموړي په سهشنبه مشال ډوته وویل چې دغه پروژه پخوانۍ ده خو اوس یې یوازې کورونا ځپلو ته ځانګړې کړې ده.
ملټي ډونر فنډ کې څه پیسې دي بین الاقوامي ادارونه راغلي دي هغې کې لګیا یو مونږ تقسیم کوو او هغې کې خاص چې د کورونا افیکټډ کوم کاروبارونه بند شوي دي یا مونږ ته درخواست ورکړي نو هغې ته مونږ 40 لکه روپو پورې پیسې نغدې پیسې ورکوو. بند خو دې نه علاوه هسې ریګولر بیسس باندې زموږ ډېر پروجیکټونه دي، سکیمونه دي، هغه هر یو سیکټر دپاره دي. بیل بیل فروټ اینډ ویجیټیبل ځان لري، ټوریزم دپاره ځان لري او د کاټیج انډسټري دپاره ځان لري، ماین اینډ منرلز دپاره ځان لري. ټولو لپاره مونږ مشینري ټیکنالوجي اخیستلو لپاره مونږ مالي امدادم ورکوو، مونږ تکنیکي امدادم ورکوو.
چینواری زیاتوي چې د کورونا ځپلو سره د مرستو لپاره وفاقي حکومت 2,500 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد میراج الحق بیا وایي لا هم په پاکستان کې حکومتي یا غیر دولتي ادارو پر دې اړه سروې نه ده کړې چې کورونا وبا سره په دې هیواد او په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا کې غربت څومره زیات شوی. خو نوموړی وایي په خیبر پختونخوا کې د خلکو د آمدن تر ټولو غټه وسیله په پاکستان دننه او بهرو هیوادونو کې مزدوري یا کاروبار دی او د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د لاکډاون له کبله دغه کار ډیر زیات اغیزمن شوی. مراج الحق په سهشنبه مشال ډوته وویل چې د پاکستان حکومت له کورونا ځپلو سره د نورو مالی مرستو کولو توان نه لري.
تاسو مخې ته ده چې د حکومت خپل اقتصادي ډېرې غټې ستونزې د کوم چې اوس بجټونه په دې کې تقریبا 1,500 د هغې ټوټل او پلی ټول ټوټل واتلومو او باقې چې 3,000 ارب روپۍ چې دی هغه ډېټ سنس باندې وو، یعنې د سود قرضو باندې چې کوم سود دی هغې په ادایګۍ باندې وو. نو په داسې حالاتو کې یو خو د حکومت سره سپیس فاینانشل سپیس نه شي جوړېدی ځکه چې نوی ټیکس لګول چې دی هغه خو دا دی چې څه جسټیفیکیشن د هغې نشته. حکومت چې داسې ریوینیو داسې آمدن د حکومت نه شي جنریټ کېدی، نه شي راتلی.
مشال ریډیو د خبر پښتونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه او د بلیاتو او اطلاعاتو لپاره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار کامران خان منګش او د کابینې ځینې نور غړو ته په لسګونو وارې فون وکړ خو هغو زموږ فون پورته نه کړ. البته په تیر وختونو کې د خبر پښتونخوا حکومت په وار وار ویلي وو چې کورونا ځپلو ته یې د میاشتې پر سر 2000 روپۍ ورکول پیل کړي دي. بلخوا خیریه نړیوالې موسسې بل اینډ میلنډا ګیټس په خپل وروستي راپور کې ویلي دي کورونا چې دا وخت یې څه باندې 8.5 لک خلک مړه کړي او نړۍ یې له مالي بحران سره مخ کړي، دا بحران لا پسې سیوا کېدای شي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان های کورټ په صوبه کې د جالی لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل پر ضد درج کړل شوی مقدمه اوریدنه د راتلونکو اونۍ مقرر کړی ده. د یاد مقدمه وکیل وای حکومت په دې اړه تر اوسه د کړي پرمختګ رپورت وړاندې کوي. د جالی لوکل او ډومیسایل سرټیفیکیټ پر ضد احتجاج کوونکي وای دوی له حکومتي تحقیقاتو مطمئن نه دي، خو صوبای حکومت وای دوی دا کار جدي اخیسته او په شفافه توګه به سرته رسوي. زمون همکار بوریوال کاکړ په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د بلوچستان های کورټ په صوبه کې د مبینه غیر قانوني لوکل او ډومیسایل سرټیفیکټونو پر ضد د درج کړل شوی مقدمه بل اوریدنه د سپتمبر پر 3 رابللې ده. د یادې مقدمې وکیل ایډوکیټ ساجد ترین د سپتمبر پر 15 مشال راډیو ته وویل حکومت ته امر سوی چې په دې اوریدنه کې به تر اوسه د کړي کار رپورټ وړاندې کوي. د ویل چې په تیر اوریدنه کې عدالت امر کړی و چې حکومت دی د تحقیقاتو لړۍ جاری وساتي او د کورونا چارو محکمه دی په یوه میاشت کې دننه په دې اړه رپورت وړاندې کړي.
های کورټ کې په تیر هیرنګ باندې د ټول صوبې او کمشنرانو ته او ډیپټي کمشنرانو ته سټیکلی د هوم سیکورټي په موجودګۍ کې دا ډایرکشن ورکړي چې هغه دې په ډېره شفافه طریقه سره او د دې ټول دغه چې هغه ویریفیکیشن د سره وکړي او دا رپورټ دې سبمټ کړي. نو د دې رپورټ د راتلو فرسټ دی، نو هغه به موږ ګورو چې په کوم ډیسټریکټ کې د کوم ډیپټي کمشنر چې دی هغه پساب شفاف طریقې سره د دې ویریفیکیشن نه کړي، نو هغه موږ ابجیکشن وځه په کورټ کې پورته کوو په راتلو کې پیښې کې انشاءالله.
د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د جالی لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل پر ضد نه یوازې احتجاجونه سوي بلکې د دې لپاره په ځایي کچه کمیټې هم جوړې شوې دي. په ژوب کې د یادې کمیټې مخکښ اختر شاه مندوخیل مشال راډیو ته وویل حکومت چې د دې تحقیقاتو لپاره کومې کمیټې جوړې کړې دي دوی پر هغه اعتراض لري.
کم خلق له موږ سره زمانو په روب کې پراتی دي په بلوچستان وسیټلر خلق هغه موږ منو دا خلق په پیسو پر شپ په زوري جوړي په غلا باندې په داسې طریقو باندې له موږ میډیکل ستان انجینرینګ ستان دغه چې د پبلک سرویس نور راځي په څو دا ځن له موږ راځي موږ خلق ډېر په تیار کې پراتی دي بس دا چې ګلزم غریبان مجبور خلق دې نه دی وځي ته بل حق نه راځي.
په بوري یا لورلای کې هم د جالی لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل پر ضد په وار وار احتجاج شوی او په دې اړه د ژغ پورته کولو لپاره کمیټې هم جوړ شوې ده. د یادې کمیټې یو غړي نوروز خان مشال رډی ته وویل دوی د حکومت له پلټنو ځکه مطمئن نه دي چې خلک لسره د تحقیقاتو کمیټې ته نه ورځي. د ویل په بوري کې چې څومره کسان د خپل اسناد شوډلو لپاره کمیټې ته وربلل شوی وو د هغه نیم لا هم ندی حاضر سوی
کم سره غشتل سوی دی بس او وکسان په او کسانو کې ګ سره خلګو د کمیټې ته پیسې ویني دي اتیا او نیو کسان دا را پیسې وی دي سیاغه د بوري خپل لوکل خلک دي او کم خلک سی دو مثال جوړ کړی دی هغه دلته د دوی یو شواهد نستا د دوی یو دلته پل نستا نو موږ لا دا تحفظات لرو پکار را دی چې دا خلک کوم چې دلته یو سهم نه لري د دې دلته انټرست نستا پکار را دی کوم خلک دلته نه پیښیږي و دې کمیټی ته باید چې دغه خلاف دغه مثال کینسل کی او دغه خلاف قانوني کاروایی وسی
خو صوبای حکومت وای دوی دا کار جدی اخیستی او په شفاف توګه به سر ترسوي د اوبخوار صوبای وزیر نور محمد دمر مشال رډیو تویل چی په دې اړه ځلی انتظامیه با اختیار کړی ده
د سیار انتظامیه را لګیا د کوشش کی د خلکو باقاعده کورونا ګوري سچا کور دلستا سوق نستدلی نو ما په خیال دا چې نه سوق په بدی کې مداخلت کی او نه انتظامیه د پاره رکاوټسته نه دا پسیمانه کار روان دی پر دې باندې تو کوشش دا دی چې کم سړی د بلوچستان نه دی او هغه د مسایل اخیستی دی او دلته اوسي هم نه کورونا یې بل ځای وي صرف د مسایل دپاره دلته راغلی نو د مسایل یې اخیستی بیا دی خپل کار کی یا اسلام آباد کی یا لاهور کی یا بل ځای اوسي پر هغې پسیمانه کار روان دی دغسې خو اوس دنیا ده دنیا خو لږ څوک نشي بندولی اپوزیشن دی خامخا اعتراضات کوي خلک
د بلوچستان حکومت د جولای په پایل کې د ټولو ضلعو مرستیال کمشنرانو ته امر کړی و چې د هغو ټولو کسانو لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل دی وپلټي چې د بلوچستان په برخه کې په وفاقي محکمو کې نوکری کوي د بلوچستان حکومت وایي د پاکستان په ټولو وفاقي نوکریو کې 6% برخه د بلوچستان ده کومه چې د دوی په وینا پوره نه ورکول کیږي
اوریدونکو اوس هم رازو 19 پروگرام روغتیا او درملنې ته دا پروگرام چې نن یې تاسو په دویم ځل اوري کوربای زموږ همکار پامیر ساحل دی
روغتیا او درملنې
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه په امیر ساحل هر کله کوم او ریدونکو په تیر خبرونه کې لموږه غوښتنه وشوه چې د شکر یا ذیابتیس ډایبټیز په اړه درته معلومات ترکړو نو دا د نن پر دې ناروغي غږیږو په ساده ژبه کې وایو نو روغتیا پالان ډایبټیس میلیټس یا شکر هغه ناروغي ته وایي چې پکې په وینه کې د چینی بوره یا شکر یا گلوکوز چې ورته وایي په طب کې استعمال او مقدار تر اغیز لاندې راځي په بل معنا دا یو داسې ستونزه ده چې پکې په وینه کې د گلوکوز سطحه یا کچ له عادي حالت زیات وي او دا کار د انسان د وجود پر نورو غړو او نظامونو اغیز لري او ان د مرګ لامل ګرځېدای شي ډایبټیز یا شکر قسمونه هم لري خو په ټولو کې ستونزه همدا وي یعنی په وینه کې د گلوکوز کچ لوړ وی ل عادی حالت زیات وی روغتیا پالان وای کله چې موږ ډوډۍ وخورو نو هغه په میده او وړو کلمو کې هضمیږي په شکر یا ګلوکوز بدلیږي او په وینه کې جذبیږي وسدا ګلوکوز چې توانایی یا انرژي لري باید د وینې لاره د بدن هر حجرې یا خلیې ته ورسی چې هر خلیا د خپل کار لپاره قوت او توانایی ولري ل وینې څخه خلیو ته د ګلوکوز وړلو کار انسولین کوي چې یو ډول رطوبت یا هارمون دی او د انسان په لبلبه یا پانکراس کې جوړیږي کله چې یو کس د شکر په ناروغۍ اخته وي نو لبلبه په هغه ډول انسولین نه جوړوي چې په کار وي همدا وجه ده چې ګلوکوز په وینه کې وي او خلیو ته په سم ډول نه رسیږي اوس چې انساني حجرو ته اکسیجن او شکر یا انرژي ونه رسی نو لازمی خبره ده چې بیا خپل کار نشي کولای او ان مري دا خلیه چې دی دا مړی شي چې انرژي نه ورزي همدا وجه ده چې شکر خورا جدي او لوی ناروغي بلل کیږي هغه خلک چې شکر لري او علاج نه کوي یا پرهیز په سم ډول نه کوي نو هغه په نورو ناروغیو هم اخته کیدی شي لکه چې د کورونا وایرس جهانی وبا راغلی د روغتیا نړیوال سازمان WHO څېړونکو او ډاکترانو په بیا بیا ویل دي چې د دې وایرس ناروغي یعنی کووید 19 هغه کسان زیات ځپي چې د شکر زړه ناروغي یا وینې لوړ فشار په څیر دایمي رنځونه لري نو نن په خبرونه کې د شکر پر لاملونو یا وجوهاتو د دې پر علاماتو لدې څخه د ځان ساتلو د دې علاج او پریزونو په اړه غږیږو لدې علاوه دا هم درته وایو چې کورونا وایرس ولی او څنګه د شکر لرونکو خلکو لپاره زیات خطرناک ثابتې دی شي مېلمو مو ډاکټر محمد عرفان الله دی د پېښور د بډویر په شهید ګړې کې د اسماعیل اگین په نوم روغتون یا هسپتال لري هلته ورتلل شي او مشوره ورڅخه وغوښتل شي ډاکټر صاحب ستړي مشه
السلام علیکم ډېر مننه
خا ډاکټر صاحب شکر یا شوګر په باره کې دا خبرې ما وکړې کنه نو تاسو یې کدا زموږ اوریدونکو په اسانه ژبه پوکې او وای چې شکر یا ډایابېټیز میلیټس یا شوګر یا ذیابتیس موږ څه شته وایو؟
شکر یا ذیابتیس د نن وخت یو داسې رز دی چې اگر د نړۍ کې د مختلفو نسلونو او رنگونو ترمنځ د دې په تناسب یا فیصدی کې فرق دی. شکر داسې یو جز دی چې دا د انسان د ژوند لپاره او د ده د حرکات سکنه دی لپاره دا ډېر لازم دی. دا عموماً په ټولو خوراکونو کې په خاص مقدارونو کې چا کې لږ چا کې ډېر شامل وي، او کله چې مونږ خوراک څښاک کوو نو د دغه مشروباتو څخه او د دغه خوراک څخه مونږ ته انرژي جوړول وي، بدن ته طاقت یا توانایی ورکول وي. دا د نظام انهضام دا عمل چې کوم د خوراک نه شکر او د شکر مختلف قسمونه تحلیل کوي او په بدن کې یو غړی دی چې مونږ ورته لبلبه وایو، هغه یو خاص قسم هارمون یا رطوبت خارج کوي چې انسولین ورته وایي. هغه انسولین په ذریعه باندې دا بیا خلیه ته دننه رسی او هلته د دې نه مونږ توانایي اخذ کوو او دغسې ژوند فعال وي.
اوس انسولین قسم نه جوړیږي ډاکټر صاحب، نو لازمی خبر ده چې خلیه ته به ګلوکوز یا بوره یا چینی نه رسیږي کنه،
بالکل
دا انرژي به نه ورته رسیږي، نو دا بس بیا په وینه کې همداسې مسلسل گردش کوي.
دا بیا په وینه کې مسلسل گردش کوي او د بدن د صفایي چې کوم غړي دی لکه ګرده پکې مهم دی، هغه باندې بیا کار زیات شي. او دغه چې کوم زیاتی شکر په دوران خون کې موجود وي نو ګرده ناتوانه پاتې شي چې هغه د بدن نه خارج کی نو هغه مثانې ته ولېږي، او هغه سره زیات مقدار کې اوبه هم ځي چې بیا د مثانې نه هم خارج شي، نو د هغې په مقابل کې بیا مونږ ته تنده لګي. چونکې بدن ته د قوت یا توانایي ضرورت وي چې هغه د شکر نه مونږ حاصلو، نو دغسې لوږه هم ورسره بیا زیاته پیدا کیږي.
او دا په وینه کې چې کله ګلوکوز په ډیر زیات مقدار کې یو گردش کوي نو دې حالت ته موږ شکر وایو یا ذیابتیس ورته وایو؟
دا چې کوم حالت ته د شکر زیاتوالی د وجنه او دې سره چې په بدن کې کوم علامات یا ستونزې راځي نو دې ته په شریکه باندې موږ د شکر رنز یا ذیابتیس وایو. چې غیر صحتمندانه عادتونه یا عملونه لکه د ورزش نابودی یا کمواله، بسیار خوراکي، او په بعضی صورتونو کې جنیټیک یا نسلی یو نسل نه بل نسل ته روړونکي، دا دي. دې نه علاوه انوایرمنټل یا د چاپیرچل څنګه چې تاسو ویل چې نورې بیماری، د نورو بیمارو کې چې دی هم د بدن په مختلف غړو باندې اغیزونه خو کیږي، خو بالخصوص چې کله وایرسونه په بدن کې داخل شي لکه نن سبا عام خلک وایرس چې دی د کرونا اوټو تقریبا ټول اولس اوس پیژني، دغسې قسم وایرسونه چې کله په بدن باندې حمله آور شي او کم سړی ځان کې شکر یا ذیابیتس لري نو هغه لپاره دې خطره چې ده د کرونا او د شکر د دواړو دا تقریبا د 50% نه تر 50% پورې د مختلف ریسرچز مطابق چې لا ټاکلې مکمل نه دي چې څونه اهداف دي، خو د 50% پورې دا خلک زیات بیا د مرګ ښکار کېدای شي.
یعنی صرف کرونا وایرس نه دی بلکې نور وایرسونه او بکټیریاوې هم دي چې که څوک شکر لري نو رنز شدید کیږي د هغې د وجه نه.
بالکل هغه شدت اختیاروي او په هغې کې بیا ورسره لکه بل یو هارمون په بدن کې پیدا کیږي ویزوپرسین، نو د هغې بیا چې کوم رطوبتونه وي هغه بیا زیات شي چې هغه د بدن نه زیاتی شکر د تشو متیازو په صورت کې وباسي، داسې پای کې کیټون باډیز ورته موږ وایو، یعنی چې کوم د میټابولیزم یا د نظام انجذاب د هضمېدو نه پس کوم د انجذاب عمل دی چې کوم غذا زموږ د بدن جز ګرځېږي، هغې کې انابالیزم او کیرابالیزم په شریک اور دمو میټابالیزم وي
صحیح
نو هغه بیا ډیر زیات اغیزمن شي
ښا
نو لدی وجنا بازه ډاکټران یا ریسرچرز مونږ په دې هم فکر کوو چې دا یو اټو ایمیون ډس اورډر یا بیماری ده
ښا
اټو ایمیون زموږ مطلب دا وی یعنی چې د بدن خپل خلیات
او خپل مدافعتی یا مقاومتی نظام چ دی
دا اغیزمن شي او دی زوغ خلیه د منځ ځان سره وری
صحیح یعنی خپل ځان حمله کوي خودکشی کوي یو قسم کپڑے رساده یو وایو کې دی چې طبي نه خو اصطلاح نه خو خودکشی کوي یعنی خپل ځان وژني خپل ځان ژوبلې او
لا خپل لکه مونږ به داسې خمې سال ورکو پښتنو لپاره لکه مار چې خپل بچی فری دغه څه قسم عمل د مختلفو غړو ترمنځ را پیدا شي
صحیح دی
د هغې مقابل کې بیا چې کوم په لبلبه کې بیټا سیلز وي د هغې اختراع او د هغې استعمال چې دی دا غیر متوازن شي او مقابله کې یا مقابل کې سړی د شکر په رنځ باندې
محمدی صاحب لکھ لی شکر لامل صدے او نورو کسانو هم راته لکھ لی دی دا وجوهات خو تاسو بیان کړه زیات خواړه کول او ورزش نه کول په ځای ناستا مسلسل لکه دفترونو کې کار کول یا درزی په دکان کې یا دکانداری ناستی ورزش نه کوي ګرځي را ګرځي نه منډه ترډه نه وهي یا په کور کې خلک ناستی نو دا دواړه چې دی یو وجه کېدای شي آیا دا هم وجه ده چې په کورنۍ کې د نننه په جنیاتي توګه باندې په وراثتي توګه باندې زیابتیس یا شکر ناروغي وشي چې مور او پلار لري نو کېدای شي ماشومان ولري
بالکل مور پلار یا په فامیل کې چې کوم د اول درجه خپلوي دي لکه تر دا وی د دغه فامیل په راتلونکو نسلونو کې یا موجوده چې کوم ځای نه کشن نو پای کې د عام خلکو په نسبت زیات کېدای شي یعنی د قد او عمر نه زیات وزن کسو لري او د هغه ته متوجه نه وي نو دغه سه به دغه بدن ته د زیات توانایي انرژي ضرورت وي هغه لپاره به خوراک زیات کوي او انسولین به په هغه مقدار کې نه پیدا کیږي نو بیا به هم د سړی د شکر پر رنځ باندې ککړ کیږي
صحیح پر فیسبوک راته حمزه عمرزی هم دا پوښتنه لیکلې ده چې خلک ولې چې چاغي غوي کې دا ناروغي ولې زیاتې نو تاسو جواب ورکړه او جواب دا دی چې وزن زیاتی د قد او د عمر مطابق نه دا غي نه زیاتی نو بدن غمره انسولین نشي پیدا کولای چې څومره پکاري او چې نشي پیدا کولای نو خلیو ته چینی یا ګلوکوز نزی چینی نه بلکې ګلوکوز نزی خلیو ته او په وینه کې گردش کوي چې هغه ته بیا زیابتی سویل کیږي او د دین علاوه ډاکټر صاحب دلته راته احسان الله تبسم صاحب لیکلی دی چې شوګر یا شکر څو قسم لري نو تاسو دا قسمونو خبره کول هغه ته بوس راشو
امیر صاحب دا بنیادی طور مونږه په دوا کې تقسیمو یعنی دا اول یا ټایپ 1 او دویم
ها
دې کې دې چې په اول چې کوم دې کې غو انسولین یا بالکل پیدا کیږي نه
ها
او یا د انساني مصرف نه کم مقدار کې پیدا کیږي یعنی لبلبا دا عمر رطوبتونه نه پیدا کی یا عمر انسولین هورمون نه ور کوي چې کم بدن ته ضرورت وي
ها یعنی دا اول قسم دی چې یا انسولین سره پیدا کیږي نه یا کم پیدا کیږي
یا کم پیدا کیږي په خو باندې ته مونږ انسولین ډیپندنت ویل
ها
یعنی آی ته مونږ بیا په مصنوعي توګه باندې د پیشکارای په ذریعہ باندې انسولین ورکول
ها
او دا په ماشومانو کې کېږي چې آی ته مونږ جوینل ډایبټیس بیا ول
صحیح
د دې دویم قسم چې د ډایبټیس ټایپ 2 چې کوم دی نو هغه عموما د 15 سره کال د عمر نه پس چې په بدن کې کوم د شکست او ریخت عمل مسلسل جاری وي نو د هغه په مقابل کې ځیګر د نظام هضم یو غټ غړی دی او دغه سه لبلبا او نور غړي د شکست او ریخت کار کیږي او هغه کمزوري کیږي نو په دغه خلکو کې کبیا وراثت موجود وي یعنی دای په مشرانو کې چاته دا شوګر وي نو بیا دا ټایپ 2 چې کوم شوګر دی یا ډایبټیس دی نو دا خلکو ته کېدای شي. دې نه علاوه په وراثتي فامیلونو کې عموماً د بلوغت په وخت کې یعنی په جینکو کې د لسو دولسو کالو په وخت کې او پالکانو کې دولسو نه څوارلس کالو په وخت کې هم د شکر ناروغتیا پیدا کېدای شي.
صحیح، هغې ته موډي ویل کېږي، میچورټي آنسټ ډایابټیس آف ینګ. خا دا دویم قسم چې تاسو یاد کړ ډاکټر صاحب، اول قسم دا دی چې لبلبه ده، انسان روغ دی صحت مند دی، خو لبلبه چې دا هغه انسولین یا نه پیدا کوي او یا یې د ضرورت نه کم پیدا کوي، نو بیا چې نه پیدا کوي نو په وینه کې د شکر مقدار زیات شي او بیا ډاکټران چې دی هغه مصنوعي دوی ته ستنې وهي، انجکشن ورته د انسولین وهي چې په بدن کې یې لیول یا سطح برقرار وي. دویم قسم چې تاسو یاد کا هغه دا دی چې انسان چې زړیږي نو د بدن غړي هم زړیږي ورسره، نو لبلبه چې زړه شي د پنځه څلوېښت کلونو عمر نه وروسته بیا انسولین نشي پیدا کولی، هغومره توان یا واک نه لري، ځواک نه لري، قوت نه لري. کنه
بالکل، لکه د عمر تېرېدو سره چې کم زمونږ فیټس یا چربیانې دي او ځیګر چې دی یا مسلز عضلات چې کم دي، هغه سي عکس العمل انسولین ته نه خي کم چې د ځوانۍ په عمر کې کیږي، نو چې هغه سي عکس العمل ځیګر نه خي، چربیانې نه خي او نور اعضاء ورسره هغه سي مطابقت ونه کی، نو د هغې مقابل کې بیا د ډایبټیس ټایپ 2 چې موږ ورته وایو دا پیدا کیږي.
ښه،
چې عموماً د پنځه څلوېښت کال عمر نه پس کیږي او د دې زیات ښکار چې دی د تناسب په حساب سره د زنانه کیږي، نارینو کې هم کیږي، د زنانو تناسب پکې نسبتا زیات وي
او د هغې موږ ته وجه معلومه ده.
لکه عموماً د ډی آر په نوم باندې یو جین دی، هغه موږ دا ګڼو چې دا د ډایبټیس سبب ګرځي په وراثتي توګه.
بیا
پای کې دوه قسمه دي، ډی آر 3 دی او ډی آر سلورم، یعنی دریم او سلورم چې دی.
صحیح،
خو مختلف سټډیز یا مطالعې دي چې لا موږ حتمن توګه باندې نشو ویلی چې دا دریم دی یا سلورم ډی آر چې دی چې دا به د دې سبب وي.
خا، او ډاکټر صاحب دا اول کې قسم کې خو تاسو انسولین ورکوي، دویم قسم کې بیا څه کیږي؟
دویم قسم کې بیا چې د مریض د صحت او د هغه د عمر مطابق د هغه د خوراک او انوایرمنت چې څنګه مو ماحول یا چاپیریال چې د کم قسم پېښې سره متعلق دی یا په کم قسم آب و هوا کې ژوند لري، لکه بعضې ځینو کې چې دی بیکټیریا زیاتي یا بعض وخت څنګه چې د کرونا پینډیمک دی او وایرس موجود دی په ټوله نړۍ کې موجود دی، د هغې عملی دي یا د نور چې کوم جراثیم دي، مختلف وایرس دي یا بیکټیریا دي، د هغې حملی دي، د عمر رسیدګي یا تیرېدل دي، نو بیا دا مونږ ګورو چې یاره د دې غټ غټ عوارض څه دي، یعنی صرف عمر دی یا د ماحول دی یا د کسب یا پیشه ده چې د ناست سره متعلق ده، ورزش کم لري یا د خوراک عادتونه غلط دي، بسیار خوري کوي یا زیات مرغان خوراکونه کوي یا داسې خوراکونه کوي چې هغه نظام انهضام سستوي، لکه عموماً چې کوم مونږ د په بوتلو کې یا مختلف د کاغذ په ډبو کې بند انرژي یا توانای په نوم بند شربتونه وغیرہ چې څکو، نو دا د لپاره خطرناک دي. نو د هغې د تعین نه پس بیا دغه خلکو ته مختلف قسم د خولې د لارې داروګان ورکول کیږي، هغې ته ورزش او د قدم وهنې، یعنی عموماً درې څلور کیلومیټر نه تر پنځه شپږ کیلومیټر کدی پیدل ګرځي ورزش کوي، داسې د خوراک ټیمونه دی بدل کی، د شپې ډوډۍ دی ماخام ته روړي، سبا نارې لګون ته نا وخته کی او د پاغه دوران کې دفتر ته یا کار کسب ته ځي، یا د ماخام وختي ډوډۍ خو یې نه پس تر ودو کې دوه سره د ګرځېدلو او قدم وهنو لپاره وخت وي، په دې طریقه باندې بیا دا چې کوم شوګر دی دا ډېر هدا پورې دا دی لیول متوازن شي په بدن.
ها حبیب الله حبیب صاحب راته لیکلي دي چې له شکر د ځان ساتلو طریقې څه دي، نو تاسو خو په سر کې طریقې بیان کړی کنه، ورزش کول، صحتمند خواړه کول، غوړ نه خوړل، چینی ډېر نه خوړل، وزن کمول، ورزش د ضروری نه ده چې سړی د مرډ ترړی وې دام کول شي، که زیات عمر لرونکي کسانی چې دوی 4-5 کیلومتر هر ورځ پیاده پلې مزل وکي.
بالکل، او خوراک متوازن ساتل او یاداسې خوراکونه چې په کم کې د شکر مقدار زیات دی، لکه عموما موږ دا هم کتلې دي پامیر صاحب چې چا ته شکر شي نو هغه د ټولو میوجاتو نه توبه وباسي، دا هم نه ده پکار.
صحیح، میوه ډیر مهم شی دی کنه، هغه کې ویټامینونه
ویټامینونه پکې، هغه هم د ژوند لپاره ضروري دی، او د ژوند لپاره چې کم قوت په بدن کې پکاري دا هغه ضامن ګرځي. البته دونه وی چې د شکر مریض چې دی نو عموما مونږه میوه په مړه خېټه یا ډوډۍ د پست خورو، د شکر مریض به دا په نهر اخلي او کم مقدار کې بخوري، د عام خلک غونته به بے دریغ نہ خوری اول خبر. بل دا شکر مریض چې کومه میوه ته اجازه ده، مثال خطورای دی، شلتالو دی، یا ټولې میوه خوړې شي، انګور، کیله او یو بل دی ام، ام دل نه غیر چې سونه دی، او چې کوم ته اجازه شته ده هم نو دا هغه جوس دی نشي څکلی. عموما موږ دا خبره کوو چې د میوه جاتو یا د سبزیانو جوسونه اوسکي او خوري، او د شکر مریض لپاره د میوه جاتو جوس چې دی نو دا بالکل ممنوع دی، دی به جوس د دې کله هم نسکي.
ښه، او دا خو د خوراکي او د ژوند عادتونو بدلولو خبره شوه، په میراثي خطر کمولو لپاره څه کول پکار دي؟ په کورنۍ کې دننه ودونه نه کول پکار چې په کومه کورنۍ کې دا ناروغي؟
بالکل، عمومي توګه پکار ده د پامیر صاحب چې کوم ځای کې ستاسو خپلوي وي، او پامیر صاحب زما د ترزوی دی، خو بس اساسې مم د ترزوی دی او د بچی مې مورې رونه دي، نو پکار ده چې مونږ نور خلکو سره خپل اړیکې او رشتې مضبوطې کو، نو دې سره چې کوم د انسان جینز وي دا هم مضبوط پاتې شي، د چې کوم انټلیکچوال یا د زده کړې کیفیتونه دي نو دا هم ور سره مضبوط پاتې شي، داسې د جسمانی آزاد چې دي لکه نظر، سماعت او نور حصونه دا هم مضبوط پاتې شي ور سره.
صحیح،
کوشش دا پکار دی چې په چاپیر چل کې، په خپل کلو کې، خوشاکلو کې مونږ خپل وای کو، رښتې اور کو او رښتې ته نه قبول.
خا ډاکټر صاحب، په دې شکر خو مونږ خبرې وکړې، اوس د شکر او د کورونا وایرس په باره کې لګي نورې خبرې هم کو. کورونا وایرس خطر دی، وایرس دی که بکتیریا دی، هغه ټول خطر دی، انسانان ناروغه کوي. د شکر ناروغ مریض چې دی هغه به ګڼې ګڼې ته نزي، خلکو سره ملاویږي نه، ډېر زیات احتیاط وکړي چې ځان د کورونا نه وساتي.
د شکر مریض چې دی نو د سماجي ژوند خو لري، او چې افیاتي نظام موږ وویل چې دا شکر چې دی د آټو ایمیون بیماری ده، د مدافعتي نظام د عام خلکو غونته کې نه وي،
او کمزوري وار لمخه کنه، ځکه چې شکر ناروغ چې دی هغه ډېرې میوه ور باندې بندي، خوراک هم ورته ډاکټر ویلي، پریزونه ورته ویلي کنه، نو ایمیون سیستم، مدافعتي نظام کمزوري وار لمخه.
بالکل، بل کرونا چې کوم وایرس دی دا موږ دا تیرو اتو نه هم تر سره یا کم زیات وخت سره دې سره مخامخ یو، نو دې باندې مختلف ریسرچز اوس هم روان دي، او دا موجوده پروژه کوم مونږه مطالعه شي، نو پای کې دا د چکم خلک دایمي رنزونه لکه ډایبټیز لري، د زړه دایمي بيمارۍ لري، یا د بلند فشار خون بيماران وي، نو دی دا یو آسان هدف دی د کرونا وایرس لپاره.
ها،
بیا د کرونا وایرس چکم علامتونه په بدن کې پیدا کوي، نو هغه اوس مونږ په دې پوه چې مختلف خلکو کې مختلف قسم علامتونه پیدا کوي. نو زه خپل ځانی په دې فکر کې مونږ اوسم ورپسې کوشش کوو، سټڈی کوو چیرې دا ولې داسې کیږي.
صحیح،
نو د شکر مریض چې دی چونکه مدافعتي نظام د عام خلکو مقابل کې کمزور او ضعیف وي، نو دلته پکار دي چې کم ته مونږ دا ایس او پیز وایو، سماجی فاصله
ساتل، احتیاط دي،
د ماسک استعمال کول، د لاسونو د بدن صفائی کول ادغه سے کا سموکنگ یا چلمس کی سگریٹس کی نسوار کی د دین ڈڑا کول دا الکوہل عادت لری شراب خوری لری
دا ټول نه بزان ساتي
دینه بزان ساتي زکه چې دې کې مو وخت دا ویل چې کله زیګر چربیانی او مسلز او زلات چې کله د انسولین مقابله کې کمزور عکس العمل خې دا غي د انجذاب په حق لا نو بیا به دا سړی زیات ککړ کیږي او دغه سي د زړه ته
سترګو ته
ګردو ته
او د بدن نور غړو ته تاوان رسیږي
دغه سي های ریسک پرګننسي یعنی چې کم خویندې غټ مقدار کې شکر لري نو داغي حمل یا د بچی پیدا کېدلو کې ډیر زیات احتیاط چې دا هم لازم
خا او ډیر لند ډیر په یو لفظ کې کراته وای دا شکر چې دا خو د جراسیمون نه کیږي بلکې بدن کې د نن نستون زی کنه داغي خرابې د بدن د لبلبې د مثال په توګه یا وزن یا بل شي کنه یعنی یو کس نه بل کس نه خبريږي پناسته پاسته ودي شین
پناسته پاسته خوراک سره ملاویدلو سره دا نه خوري او وایرسونه کرونا چې دا یا د زکام نور وایرسونه دي
هغه خوري بالکل صحیح ده
چیرې شول دا یو نه بل تخوري
سم ده ډیره مننه خوشاله اوسې ډاکټر صاحب
الله ګرانو صحیح
خوشاله اوسې روغتي او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدلونه وي بیا در سره په مخه مخه